ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې سوې. په څو شیبو کې سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه خبریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. اټکل کېږي چې له نن یکشنبې څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخني ډیره سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي او دغه لار له پرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2 متره او 1.5 سانتي ته رسېدلې او په شمالي سالنګ کې 2 متره او 9.5 سانتي واوره سوې ده. د ملګری ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږ کال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېده چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه 215 منډې مخکې دی. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د 16 ورځنۍ مهلت له پای ته رسېدو مخکې له اوربان څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د غزې تړنګي روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د 2 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو 2 ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختيار ساحل مو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. نوې زګدیس کال دی ټولو ته بختور وي. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویل دي چې سکل د افغانستان غوړ لیگ دویم پړاو سیالي تر سره کوي. افغانستان او زیمبابوي دویم ټیسټ لوبه پیلوي. عظمت الله مرزه د کرکټ نړیوال شورا لوري دی ورځنیو سیالیو د کال د غوړ لوبغاړي جایزې ته نوماند دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ نهمه نوی روانه ده. لا هم د ابو مسلم فرا لوبډله مخکخه ده. سویلی افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولۍ په لوبه ته لار موندلې ده. د هندستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي استرالیا وګټله، خو هندستان لا هم په لوبه ته رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوړ لیگ سیالي د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړي مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خبره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته تر سره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړه وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوړ لیگ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو تر سره کوي. د افغانستان غوړ لیگ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال تر سره شوې، خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبر پاڼو کې وویل شول چې د ځینو چارواکو لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی و چې لا هم هغه سیالۍ د 2 کلونو په ځنډ سره بیا نه دي تر سره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږ کال په پلان کې لري چې 4 لوبغاړي افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي، او ترڅنګ کرکټ بورډ دا هم ولیدل چې د کورنی کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي، او د دې ترڅنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لاخې روزنې هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په مو ورته راړو. سادات صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناست کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډیره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو څومره چې ما اورېدلې دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږکال تصمیم نهایی ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي، او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیګ پر وړاندې کوم خنډونه و، ځکه لومړی پړاو یې په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیګ د ترسراوي خبرې وشوې خو ونه شو، هغه لیګ کوم خنډونه و، او آیا دغه خنډونه لرې شوي دي، او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ په تړاو خبرې وشوې، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوې وې، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوې وې، او لاغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوې دي. د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نټې په اړه پوښتنه کړې، یوې نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ دویم پړاو به سک کال، یعنی د 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د سولو بغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده، چې پکې د شهید نجیب الله تریکي لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي، او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیا او رامنځته کولو خبرې وشوي، چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغاله، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغاله، او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغاله شامل دي. چې پیل به سږکال ان شاء الله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله نه کیږي، چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ پکې کیږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاوې به پکې رامنځته شي، چې د هغې اسانتیاو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټنډونه جوړ شي، تر څنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږکال ترسره شي، او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې مرسته کوي، هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به دا پاتې درې میدانونه چې په بیلابیلو زونونو کې دي، په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي، او زموږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګه د کورنی کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاده شوې ده. دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوې دي، او څومره حد ته رسیدلې دي؟
د کورنی کرکټ په اړه به وایم چې هو، په کورنی کرکټ کې د دې تر څنګ چې په مهمو ایونتونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي، چې هغې کې لسټه فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي، په لسټه کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو. تاسو پوهیږئ چې څو کاله وړاندې د لسټه فیس 4,000 بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو، تیر کال دغه فیس 2,000 شوی وو، او سکل بیا خوشبختانه د لیستې فیس 18,000 ته ورسېدو. تر څنګه باید د فرست کلاس په اړه هم وایم چې د فرست کلاس فیس 2-3 کال وړاندې 1,000 افغانۍ بیا تیر کال دغه فیس 13000 افغانۍ ته لوړ شوو او په دغه وسنۍ ناسته کې دغه فیس 15000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګه د شپږیزې میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي او د ملي لوبډلې لوبغاړي څوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
تیاد ورانه
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ ان څه قره قره چرس خو نه شیشې ته ختم
دي ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مستنش مو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو له کورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیل بي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوې سره په مساوي توګه پای ته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26مه نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13مه نیټه بې پایلې پای ته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزې ووهلې. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګ افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپ وهونکو لپاره ځانګړې ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوې 1506 اتیا منډې کړې وې او افغانستان یې په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستیو ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه زیمبابوې د افغانستان د 114 منډو قرض خلاص کړ خو نورا سیالی د وخت د کمښت لامل ونه غزیده او په 122 منډو زیمبابوې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره د غلوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویم ټیسټ سیالي د جنوري په 2مه نیټه پیل کړي او د غلوبه به د جنوري تر 6مه نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړی ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره خلو به نه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه خو بیا د هغه نه بعد د موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر بازی دې پارتنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری هم دغه پرفارمنس موږ ورک.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یورزنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال مینډس او شرفن ردرفورد دي. شرفن ردرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2004 زیږدیز کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې ښې لوبې کړې دي چې له امله یې دغه جایزې ته نومن شوې دي. خو د افغان مخکښ آل راونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوې دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکښو لوبغاړو څخه دی چې په 2004 زیږدیز کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 ناسوځېدلې منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې 145 توپونه لوبولي وي. همدارنګه عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړۍ لوبولي دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز اووه وکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزی لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په نهمې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکخه. دغه لوبډلې نه سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي، خو هېڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمېر یې 28 دی. اتک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم نه سیالۍ کړې دي او اته یې ګټلې دي او هېڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز سرخ پوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فرا هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقامه پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازنۍ لوبډله ده چې خپلې نهه واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي دولسم مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلې دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافي په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا نهه ګولونه وهلي دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداري د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربه سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د دوو وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه، د افریقا په بری سره پای ته ورسېده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړۍ توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې 211 منډې کړې وې. سویلي افریقا بیا په ځواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاڼۍ کې 212 منډې وکړې او د 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورمه ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 96 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړه شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسټرالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. دا ورته چې د ټیسټ چمپینشپ پیلوبه به د 2015 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسټرالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بېلابېل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسټرالیا د 104 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسټرالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسټرالیا په لومړۍ پاړۍ کې 414 منډې کړې وې، خو په ځواب کې هندوستان 369 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسټرالیا لپاره سم کانسټس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و. هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده په 15 توپونو 16 منډې وکړې. هغه 2 رم شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو پام یې ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکي لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جدیجا له لورې تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیزې ووهله هغه سټیو سمیت و او 140 منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکخو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویرات کوهلی او اکاشدیپ او ریشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په 109 توپونو باندې 114 منډې وکړې او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپل لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پاڼۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومرا 15 لوبغاړي وسوځول او آسټرالیا په 234 منډو وسوځول. په دې سره د آسټرالیا له لوري هند ته ورکړل شوی ټارګیټ 340 منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډیر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویرات کوهلی هغه لوبغاړي چې په پرله پسې توګه وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او ریشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په 150 منډو وسوځید او له هغې وروسته جدیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگتن سندر، اکاش دیپ، جسپریت بومرا او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي، او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او 140 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولن درې درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله، نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
وروستۍ خبر مو دا ده چې د بنگلادیش پریمیر لیگ د 2025 زیږدیز کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د ډسمبر په 13 نیټه پیل شوې او د فبروري تر 8 نیټې پورې به دوام لري. سږ کال د بنگلادیش پریمیر لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې ګډون لري، چې تر دې دمه د رنگپور رایډر لوبډله تر ټولو مخکښه ده، په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي. سکل د بنگلادیش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، چې له ډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوب مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوب لړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ. فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دویمه ټیسټ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دویمه ټیسټ کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پیل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینک هم صحیح نه و. لینک دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینک وکړه، کله کله ګوډ لینک وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور 4 شاوخوا و، او همداراز د لاین خبره هم موږ وکړه، لسې داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه. اکثر مثلا یا خو فلټاسو یا مثلا داسې اوسې د لاین په حساب باندې بیخي په 6 or 7 سټم باندې بالو، یا پیک ته بالو، مثلا لیگ سټم ته بالو، چې هغه ډېر اسانه رنځونه به هغه باندې راتلای شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالنګ ډسپلین وي، چې افغانستان دا ځای دی انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډسپلین سره بالنګ وکړي. هغه دا داسې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وشي، او بل دا داسې باید کنسسټنټلی یوه ایریا باید ټارګیټ شي. مثلا ګوډ لینک باندې بال کوي، نو مسلسل هم هغه ګوډ لینک باندې بال وکړي، ته بیټسمین مجبوره کسی غلطی وکړي او په تانګي کې. او ظاهر خان زده هغه موږ ولیدو چې هغه په 2 اننګز کې خپل بالینګ صحیح کړی و، موږ لپاره 2 وکټې واخیستلې. نو د وکټې کنډیشنز ته په لیدلو سره به دا مهم وي چې د افغانستان توپ اچوونکي هغه خپل لاین زر تر زره سیټ کړي. آیا فل بال ته به ضرورت وي که بال کې سوینګ کیږي، او یا ګوډ لینک ته به ضرورت وي چې په ټاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال وسي تر څو بیټسمین دې ته مجبوره کړي چې هغه غلطي وکړي. او بل دا داسې کله زمونږ سر کې بالران راغلي وو که نه، یو څو ورونو لپاره زمونږ بالرانو سره پروټیکشن هم نه و، لکه مثلا نږدې فیلډران یې درولي ول او باونډری ورته نه وې کور کړې، نو هغه هم داسې کېدسې کله به بیټ بال وسو، خراب بال به وسو، هغه به لاړه څلوریزه بس وله. نو دومه پاملرنه بس ما په اند د افغانستان د ټیم دې ته مې سه فیلډ سیټنګ دوی څنګه وکړي، اېسې په زمن دې کې چې دوی بیټسمین ته نږدې فیلډران ساتي، چې تر څو مثلا که موقع جوړېږي بیټسمین او کې همدارس که چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي چې هغه صرف سنگل پورې پاتې شي او یا حد اعظم دوه منډې پرې راشي، داسې نه شي چې هغه څلوریزه شي. دا به د بالنګ په برخه کې د دې اوله د توجه او د پام وړ موضوع. بله مسله نیمونه بیټنګ کې زه فکر کوم چې په کوم سچویشن کې چې د افغانستان لوبډله وله هماغه سې یو بیټنګ د ضرورت و، خو کېدی سي دوی د راتلونکي سیالۍ لپاره دې ته هم وګوري سي کېدی سي لږ که چیرته قوي سټرایک ریټ سره دوی مخته لاړ سي، مثلا پار اوور کې دوی که درې نیمې یا څلور نمرې واخلي نو دا به ډېر د لوبې د نتیجې معلومولو لپاره اغېزمنه پروسی.
لومړی ټیسټ سیالي که څه هم د افغان توپوهونکو لپاره ښه وه، خو بیا هم ویل کېږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شوه چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای. ته له دې خبرې سره موافق یې؟
دوه مسلې دي دلته. یو خو دا ده چې باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته په اوبو لاغو کړله، ځکه چې کوم سوچ سره چې دوی په څلورمه ورځ باندې راغلي ول او کرکټ یې کاو، دوی داسې فکر کاو چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل ورځ د بیټنګ لپاره پریږدي او یو غټ هدف به ورته وټاکي. خو باران وسو، د 1225 دقیقو ته وروسته د زیمبابوې په وخت باندې باران وسو، نو هغه نوره ټوله لوبه پاتې شوله. په هغې کې د ډوډۍ نه وروسته سیشن پاتې شو او د چای نه وروسته سیشن پاتې شو، په هر سیشن کې تقریبا 150 کېږي. نو تاسو فکر وکړو چې 1500 اورونو لوبه ضایع شوله، هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغېز وکړو. او بل په کوم حالت کې چې افغانستان اوس 1500 یا منډې پیسې ولې، نو زه فکر کوم دا کم بیک د افغانستان له خوا 1609 منډې د هغوی په جواب کې وکړلې، دا یو ډېر مناسب کار و. او زه فکر نه کوم چې دې سره نور څه موضوع موږ تاسو چیرلی شو، ځکه چې خپله د لوبې بچول د افغانستان لپاره اول هدف و، او داسې په تا باندې د سکور بورډ پرشر ایسي 1500 پورته منډې په تا باندې شوي دي، او بل ته هغه میچ بچی او ته د بایلوت نه ځان ډرا ته برابره، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده. او اخره خبره دا ده چې پچ دس یوز په هغه کې وکټ اخیستل ډېر ګران و، ځکه چې بال پکې ډېر سلو کېده، وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله، کله داسې کنه چې هغه وکټ کې لږ پیس سي بالر بال اچي نو خپله وکټ هم لږ ورته دغه ورکوي، لږ پیس ورکوي نو بال لږ څه تیز ځي، لږ څه سکیټ کیږي، لږ څه بیټسمین په ازادیږي، هغه څه شی پکې ډېر کم و. او بیا هم زموږ دغه بالرانو چې دې وکټ نه یو څه نه څه بیا هم را جوړ کړه، چې ظاهر بال لږ څه ټرن کېده، د غزنفر بال ټرن کېده، د سیاه بال یو څه ټرن کېده، نو دومره چې د افغانستان بالرانو د دې نه بیا هم دا ټرن وویستو، نو دا زه فکر کوم چې زه په ښه فعال اخلم. خو د لوبې ګټل زه فکر کوم چې په داسې وکټ باندې ډېره سخته خبره وله، او که داسې یو ستراتیژي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه، هغه ستراتیژي متاسفانه پلی نه شوله، ځکه چې شپېته اوره لوبه هغه ځای اسوله، او بیا وروسته په اخره ورځ باندې لږ څه وړه د باران دمه راغله ده، او هغه د باران له وجې وله چې بیا په ځمکه کې لږ نمی پیدا شوله، او د افغانستان بالرانو چې کله زیمبابوې ته بالنګ کوو یو 1000 پورې 1200 پورې یو څه نه څه ځوند په هغې وکټ کې، چې یو څه بالرانو سره مرسته وکړله، ګینې هغې وکټ کې داسې هیڅ شي نه وله، او په 5 ورځو کې وکټه بیخي بدلنه نه شوله، چې د کوم ټیم ته په یوه ورځ کې 1000 بیټسمینان آوټ کړی شي.
راشد خان هم بیرته زیمبابوې ته ستون شوی دی، داسې معلومات لرئ چې هغه به په دې ټیسټ سیالۍ کې وي؟
د یولسو لوبغاړو په تړاو باندې خو د پچې نه وروسته معلومات میچ ریفری سره شیر کیږي، چې ګواکې څوک په ټیم کې شته او په ټیم کې نشته. خو داسې راشد خان زیمبابوې ته راغلی ده، او داسې راشد خان زموږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده، هر فارمټ سټار لوبغاړی ده، په ټیسټ کې هم زموږ لپاره مخکښ لوبغاړی ده، ټول نه ډېرې وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستي دي. نو خامخا داسې ګمان کولی شو چې انشاءالله افغانستان به راشد خان ته موقع ورکوي، او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي.
احتیاط وجونکی او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي، هغه زور نه نشي وبکو،
چارج نه ورسته، اعصاب مې خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟ سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له اعتیاد د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ورې دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.